د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کوو. د خبرونه پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زای وایي د ملي وحدت حکومت به یو پیاوړی او واحد هدفمند حکومت وي، او همدارز وباورئ چې افغانستان د امریکایي چارواکو له خوا له بګرام زندانه د پاکستانی بندیانو پر خوشي کېدو خپګان خودلی. نور موضوعات هم لرو د خبرونه په دوهم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو. خلمړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی.
د خبرونو سرچ کې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د ملي والی د نوي حکومت هدف د سولې راوستل دي. امریکایي رسنۍ وایي د افغانستان د ملي اردو هغه درې افسران چې د امریکا په ماسوچاس رالت کې د پوځي روزنې له تمریناتو نه درکسي وو د امریکا او کاناډا پر پوله نیول سوي دي، او پینتاګون وایي امریکا او نړیوالو متحدانو پوځي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشکوک وسلوال پر ضد په سوریه کې د نن هوایي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د ملي والی د نوي حکومت هدف د سولې راوستل دي. په کابل کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې اشرف غنی احمدزی وویل چې په افغانستان کې په ډیموکراتیک توګه د واک د لومړنۍ انتقال د خوشحالۍ خبر ده.
نن هغه ورځ ده چې ولست مبارکي وایو. د افغانستان ستر ولست نن دا لوی مبارکی ده.
اثر نسته. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د یک شمې پورت اشرف غنی احمدزی د ولسمشری د دویم دور انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د رای د خشمیر او توبیر څرګند نه کړ. د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان مخکې اشرف غنی احمدزی له خپل سیال عبدالله سره د ملي والی د حکومت په جوړولو هوکړه وکړه، چې له مخې به اشرف غنی احمدزی د ولسمشر او عبدالله په خپله یاد ده د چمبل کوم غړی به د اجرایوي رئیس دنده پر مخ وړي. امریکای رسنی وایي د افغانستان د ملي اردو هغه درې افسران چې د امریکا په ماسوچاس ایالت کې د پوځي روزنې له تمریناتو نه درکسي و د امریکا او کاناډا پر پوله نیول سوي دي. داسې ښکاري چې د روزنې لپاره امریکا ته استول سوي دي. افغان افسران غوښتل په غیر قانوني توګه کاناډا ته واوړي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. د رویټرز خبري اجانس د ځایي رسنیو په وینا ویلي چې درې واړه افغان سرتیري د نګارا ابشار زړوبې ته نږدې نیول سوي او د مهال د پولیسو په توقیف کې دي. تر دې مخکې د امریکا پوځي سرچینو ویلي و د جان محمد آرش، محمد ناصر اسکرزاده او نور الله امینیار په نمونه درې تنه د افغانستان د ملي اردو افسران د روزنې له مرکز څخه د تیرې شنبې په ورځ نظرکه سوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر افغان پوځي افسران چې بهر ته د روزنې او یا رسمي سفرونو په ترڅ کې استول سوي ځینې هلته د پاتې کېدو هڅه کړې او ځانونه یې پټ کړي دي. په کندوز کې د وسلوال طالبانو په کمین کې دوه وسلوال غلو وژل سوي او یو نیول سوي دي. د دې ولایت د شتارشي ولسوال نصرالدین نظری ازادي راډیو ټول چې دغه پیښه تیر شپه د دې ولسوالۍ د چهار کوتل په سیمه کې سوي ده. نو مور زیاته کړې چې وژل سوي غله له ډیر وختونو هم دې سیمه ته د خلکو د لټولو په هنیت راوتل چې د دوی ته تعقیب لاندې هم وو. وسلوال طالبان هم په دغه سیمه کې د دوه وسلوال غلو د وژل کېدو او یو د نیول کېدو پیښه تایید کړې ده. د یو بل خبر لمخې تیر ورځ نه وخت د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د واکسین د عامه پوهاوي د ټیم مشر فضل الرحمن د سرګوند وسلوال په حمله کې وژل سوی دي. د دې ولایت امنیه قماندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ټول چې فضل الرحمن د وټپور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو شمېر وسلوال لخوا چې د ملي اردو یونیفورې مې په تن وژل سوی دي. تر دا مهاله د دې پیښې مسؤلیت چپه غاړه نه دی اخیستی. د بل خوالی وای چې په دغه ولایت کې د بشزینه وجلسي خبريالي په لوشي توخي د قتل عاملین به ژر تر ژره د قانون منګولته وسپاري. د بل خوالی اته محمد نور تیر شپه په دغه ولایت کې د بیناس پر مهال د پلوشي توخي وجل کېدل یو توتیا وبلله، او ویل چې د هغې د قتل د عاملینو د نیول په برخه کې جدي هڅې پیل کړي دي. شاغلی نور زیاته کړه چې په نږدې وختونو کې به د برخ د میشت خبريالانو لپاره یو امن کور هم جوړ کړي. خو په بل ولایت کې د آزادو خبريالانو څخه د ملاتړ بنسټونه بیا د دې ولایت چارواکي د خبريالانو په وړاندې د پروتو خندونو د هواري په برخه کې په پاتره لو تورنوي. په لوښاتو خې تیر سه شنبه په خپل کور کې د یو نظرګن کس لخوا په چاقو ووجل سول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځ په هرات ولایت کې د ملي اردو پر یو پوسټ د وسلوال طالبانو په حمله کې د ملي اردو دوه سرتیر وژل سوي دي. د دې وزارت له لوري په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دغه پیښه تیر ورځ په کیش کې رابات سنگي ولسوالۍ کې سوي ده. اعلامیه ذاتي وی چې د دې حمله پر مهال د ملي اردو اته نور سرتیر لا درکه سوي دي. پینتاگون وایي د امریکا او نړیوالو متحدانو پوځي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشکوکو وسلوالو پر ضد په صورت کې د نن هوایي عملیات پیل کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې پوځي عملیاتو کې چې اوس هم روان دي، له جنگي جوټ او بم غورځونکو الوتکو او توغندۍ څخه کار اخیستل کېږي. د مشق وایي واشنگټن د دې حملو له پیل مخکې په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر خبر کړی و. د پینتاګون یو ویاند وویل د امریکا پوځ په صورت کې د نن د هوایي حملو د پیلولو پریکړه پرون سهار وختي وکړه. رواني هوایی حمله د هغو پراخ عملیات یو برخه ده چې ولسمشر بارک اوباما د داعش ډلې د لمنځوړلو په مقصد نږدې دوی اونۍ مخکې هغوی ته اجازه ورکړه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د عراق د شمال او لویدیځ په لور ته څیرمه د سوریې د قلمرو پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل قزاقي سیال ایرلن ادریس سوپ سره په واشنگټن کې وکتل. شاغلی کیری د امریکا او قزاقستان ترمنځ د ستراتیژیک شرکت پر اهمیت ټینګار وکړ. امریکایي چارواکي وایي کیری او ادریس سوپ پر هغو لارو چارو هم خبرې وکړې چې دواړه هیوادونه د سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو د حل لپاره په ګډه کار پرې کولی سي. کیری همدارس په افغانستان کې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي انتقال څخه د قزاقستان د ملاتړ په خاطر له ادریس سوپ څخه مننه وکړه. د فرانسې ته بهرنیو چارو وزیر وای په الجزایر کې د یو فرانسوي وګړي برمته کېدل به د اسلامي دولت داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د دې هیواد د ګډون د پریکړې مخه وننیسي. لورن فایوس پرون په نیویارک کې خبر اعلان کړ چې یو تورستي ډله به د فرانسې دریس بدل نکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې فرانسوي وګړي د یکشنبه په ورځ په الجزایر کې برمته شوی دی. په هغه ویډیو کې چې تیر ورځ خبر شو یو فرانسوي سړی شودل کیږي چې وای په الجزایر کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره تړلو وسلوال برمته کړي او زیاتوي دله د فرانسې ولسمشر فرانسو ولانس غواړي چې په عراق کې لاسوهنه ونکړي. پایبوس د ویډیو کراوالی تایید کړ ویل چې په تصویرونو کې څرګند سوی سړی هورو ګورودیل نومیږي. د روسیې د صدر اعظم رستیال دیمیتری راوګوزین ویلي هیواد به په راتلونکو څو کلونو کې خپل اټومي سلاکوټونه نیوي کړي. په یو ټلویزیوني خبرونه کې چې د یکشنبه په ورځ ناوخته پراس و، راوګوزین ویل تر 2006 میلادي کال پورې به د روسیې د وسلوال ځواکونو په سلو کې اویا برخه په نوو او عصري پوځي تجهیزاتو سنبال سي. د دې میاشتې په پیل کې فرانسې اعلان وکړ چې د اوکرين په ختیځ کې د روسیې د تیري اقداماتو په سبب د هیواد د میسټر کلاس په نوم هغه جنگي بیړۍ روسیې ته ورنه کړې چې ټاکل شوی و په اکتوبر کې ورسواري. راوګوزین د فرانسې دا پریکړه غیر قانوني وبلله او ویل چې روسیا اوس خپل دا ډول بیړۍ جوړولای سي. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې په هوایي بمباریو کې دروش وسلوال وجل سوي دي. پاکستانی پوځ د دوشمې په ورځ ویل دا هوایي بمباری په شمالي وزیرستان کې د غلام خان شرګوټ تنر دي سوي دي. د پاکستان حکومت په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې د دوی پوینه هدف یې له پاکستانی طالبانو او نور وسلوالو څخه د دې سیمې پاکول و. په دې عملیاتو کې پاکستانی پوځ له هوایي بمباریو، توپونو او مځکنیو ځواکونو کار اخلي. او روسیه او جنوبی افریقا د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت اټومي انرژي د همکاري یو تړون لاسلیک کړی دی. ل دې تړون سره په جنوبی افریقا کې په روسی ټیکنالوژي د اټومي ریکټرونو جوړول تلار هوارسي. دا تړون د دوشنبه په ورځ په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د غونډي ترڅنګ لاسلیک شو. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبرونه کوي. د دې خبرونه پر راپورونو کې باوري چې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي افغانستان یو پیاوړی حکومت ته اړتیا لري. له هلمند په یو راپور کې باوري چې د دې ولایت اوسیدونکو د انتخاباتو د بحران پر پای ته رسیدو خوشحالي څرګنده کړي. افغان چارواکو د امریکا د پوځ لخوا له بګرام زندانه د پاکستانی بندیانو پر خوشی کېدو سخت غبرګون ښودلی. یوازینی
صلاحیت د برسی د دوسیې چې درلود هغه د افغانستان ادری او قضایی ورغان دلود. موږ واقعا نگران او متاثر
یو. اروپای ټولنې د افغانستان د کلیو د پراختیا له پروژو سره د څباندې 100 میلیون ډالر مرسته کړي. په وروستۍ برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو په ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ کې به په ځینو کورنیو کې د غیرت په پلمه د ناوړو دودونو مسله وڅېړو.
سلیوار ورینداره وایي او میړی هلته ورته ولاړ یې د ورور ته نه وایي چې ولې دې دایمه ښځه غواده ولې دا عیب ده.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه سره یوځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وای د ملي وحدت حکومت به یو واحد هدفمند حکومت وي. ښاغلی احمدزی پرون په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې ټینګښت او د هیواد اقتصادي پیاوړتیا به یې د کارونو په لومړیتوبونو کې وي. ښاغلی احمدزی چې په انتخاباتو کې له بریالي کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره وینا کوله، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې راتلونکی حکومت به په سهامي شرکت بدل نه کړي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې د ملي وحدت حکومت به دوه سرونه ونه لري، بلکې یو واحد هدفمند حکومت به وي. ښاغلی احمدزی د افغانستان د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړه او د خپل حکومت لومړیتوبونه یې واضح کړل. ولسمشر احمدزی وویل چې د ملي وحدت حکومت به د افغانانو د ژوند د ساتلو مسؤول وي او ډاډ یې ورکړ چې د مرګونو او وینې تویدنې مخه به ونیسي.
مسئولیت حکومت وحدت ملی د مقابل تمام افغان هاست.
د ملي وحدت حکومت مسولیت د ټولو افغانانو په وړاندې دی. د ملي وحدت حکومت هر افغان ته جواب ورکون کوي دی. د ملي وحدت حکومت باید د قانون، ټولنیز عدالت، شفافیت، کفایت او مسولیت حکومت وي. د ملي وحدت حکومت هدف دا دی چې ټول موازي حکومتونه په افغانستان کې ختم شي.
اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د افغانستان د نوی منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو او په دې ورځ له عبدالله سره د ملي وحدت حکومت موافقه هم لاسلیک کړه. د امریکا په ګډون بیلابیلو بهرنیو هیوادونو او چارواکو د اشرف غنی احمدزی د بریالیتوب او د غرض د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه مبارکي ویلې ده. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د ملي وحدت حکومت به یو قاطع حکومت وي او دا ځکه چې د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې ټیمونه په ګډه کار پکې کوي. خو له دې سره سره ښاغلی احمدزی ډاډ ورکړ چې د ملي وحدت حکومت به په سهامي شرکت بدل نه کړي، بلکې خلکو ته به د وړتیاو په کتو دندې ورکړي.
د پراخو اصلاحاتو لفظ د ډاکټر عبدالله دی او دوامدار بدلون زموږ دی. دواړه د ملي وحدت په حکومت کې یوځای شوي دي. زموږ په نیت، اراده او ژمنو کې باید څوک شک ونه کړي. زموږ نیت اسلامي او ملي دی او اراده مو پیاوړې ده. زموږ په قاطعیت باید څوک شک ونه کړي، خو دا قاطعیت مو د قانون قاطعیت دی.
نوموړي په خپلو خبرو کې د سولې د ټینګښت او اقتصادي وده ژمنه هم وکړه او ویل چې د مرګ کلمه باید نور د افغانانو له قاموس نه بهر شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې انتخابات د امریکایانو یوه ډرامه وه او دوی به د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ حکومت سره هم خپلو مخالفتونو او جګړو ته دوام ورکړي.
د اسدالله لودین په راپور کې مو د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د پرنیو څرګندونو جزئیات اوریدل. په همدې حال کې د هلمند اوسیدونکي وایي منتخب ولسمشر او اجرایه مشر دې تیر اختلافات هیر کړي او د هیواد د پرمختګ په مقصد د خپلو طرحو د عملي کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. د هلمند اوسیدونکي د یو پیاوړي حکومت غوښتنه کوي او وایي چې راتلونکی حکومت باید د ولس غوښتنو ته ځواب ووایي او تر مخکینی دورې په عمل کې ښه کار وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د هلمند اوسیدونکو له دې امله چې ټاکنیز لانجې پای ته ورسېده خوشاله دي او له نوي ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې ټولو هغو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي. دوی غوښتنه وکړه چې ټولې ډلې دې د هېواد د ښه راتلونکي لپاره یو شي، څو لږ تر لږه د تیرې شوي دورې څخه ښه حکومت ولري. د هلمند اوسیدونکو وایي هېواد په هره برخه کې د همدې ټاکنیزو لانجو له امله زیان لیدلی دی. خلک وایي اوس د هغو ژمنو د پوره کېدو وخت رسېدلی دی چې دواړو نمایندانو د خپل ټاکنیزو کمپنیونو پر مهال د ولس سره کړی دی.
موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې د شپږ میاشتې راهیسې د دغه ټاکنو کشف کړپ شروع، مشکلات شروع، په افغانستان کې ډېر ستونزې رامنځته شولې دغه ټاکنو له امله. موږ ډېر خوشحاله چې دا ولسمشر د افغانستان د پنځو کالو انده معلومه شوه، سرنوشت یې معلوم شو، ولسمشر وټاکل شو. د دې څخه موږ ډېر خوشحاله یو.
انا حمید ده چې په اینده کې مثال مو ته د خدمت وکړ. د مو مثال د رئیس جمهور دای دی مو ته نه مثال وطن جوړ کا هم امنیت را ولی
خو به هم کچیر د دغه دوه نمندانو ترمنس کوم تعهدات سوي دوی پرغه باندې او پادری وکي، یعنی وی پالي هغه سرغړونه ورڅخه ونه کی. زه امیدوارم چې نوړه پالي بونه لري او دا بشوي.
دغه
ته هلمند اوسیدونکي وایي نوی ولسمشر دي د وړتیا له مخې پاکه کابینه جوړه کړې او هیڅ ډول دولتي چوکۍ دي د ډلې تنظیم او خپلوي پر بنسټ نه ویشي، بلکې د فساد د مخنیوي، اقتصاد، امنیت او د ولس د نورو ښېګڼو لپاره دي له ښکېلو ډلو سره ګډ کار وکړي. کتونکي وایي که د بهرنیو هېوادونو سره اړیکې پیاوړې سي او د همسایه هېوادونو ته هم د معلومي تګلارې له مخې د اړیکو او اړتیاو حد وټاکل سي، نو هغوی ته به هم د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې زمینې د منځه ولاړې سي. د هلمند خلک په داسې حال کې د نوي ولسمشر څخه د پاملرنې او ښي حکومتدارۍ غوښتنه کوي چې دا ولایت هم د هېواد د یو شمېر ولایتونو په څېر د ټاکنیزو لانجو د اوږدېدو له امله د ګڼو امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان و. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او بجو او ورځې د اونۍ خبريږي. د بګرام زندان د بندیانو دوسیو د څیړنو کمیټه له دې زندانه د امریکایي ځواکونو له لوري د پاکستانی بندیانو پر خوشي کېدو خپګان ښیي او دا د قانون خلاف عمل بولي. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور دادرس ازادي رادیو ته وویل بهرني ځواکونه په افغانستان کې د بهرنیو بندیانو د خوشي کولو حق نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کسان د افغانستان د امنیت لپاره خطرناک بولي او وایي چې دا کسان د جنگ له ډګره نیول شوي وو. په دې اړه یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د بګرام لزندان څخه د 14 پاکستانی بندیانو خوشی کېدو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څیړنو کمیټې او د ولسی جرګې غړو کلک خبرګونونه راپارولې دي. د بګرام زندانیانو د دوسیو د څیړنو د کمیټې غړي عبدالشکور دادرس ازادي رادیو ته وویل امریکایي پوځیانو د پاکستانی بندیانو د خوشی کېدو په اړه د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو سره مشوره نه ده کړې.
دا چې د متحده ایالاتو نظامیانو پاکستان ثانی اتبا دا چې هر حکومت نه را معلومیږي خو دومره پوهېږم چې د افغانستان خاورې ته په هیڅ صورت حق نه درلود چې را داخل شي او په غیر قانوني ډول را داخل شوی دی. د یوازینۍ صلاحیت د بررسي د دوسیې چې درلود هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګان درلود. موږ واقعیا نگران او متاثر یو.
نوموړي وویل بهرنیو ځواکونو په دې خپل سری اقدام سره یو ځل بیا د افغانستان قوانین له پامه غورځولي دي. د افغانستان د حکومت دا خبرګونونه په داسې وخت کې راڅرګندېږي چې په دې وروستیو کې د بګرام له زندان څخه د 14 پاکستانی بندیانو د خوشي کېدو راپورونه خپاره شو. یوازې د کمیټې نه بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د بهرنیو ځواکونو دا عمل د افغانستان د امنیت لپاره زیان اړوونکی بللی دی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه ورځې په یوه خبري غونډه کې وویل د دې کسانو خوشی کېدل افغانستان ته زیان اړوونکی دی.
زندانیان کې ترلوسای کې رها میشن
هغه زندانیان او تورستان چې ازادي ری بیت جنگ کوي دا چې د هر چا لخوا ازادي ری مول استقبال نکو د دې کسان خوش کېده ل ځان پرته هیڅ ګټه نه لري او هیڅ تضمین هم نشته چې دوی دې بیا جنگ ته ولاړ نشي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د ایساف د دفتر نظر هم ولرو خو د مطبوعاتو د څنګه وی همکاري ازادي رادیو ته وویل هغه کس چې په دې اړه باید خبرې وکړي اوس له افغانستانه بهر تللی دی. په همدې ډول په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. وی ویل ایساف باید په دې اړه ځواب ورکړي. دا لومړی ځل نه دی بلکې له دې وړاندې هم د بهرنیو ځواکونو له لوري د بګرام له زندانه پاکستانی تبع آزاد شوی دی. په همدې اړه د افغانستان د ولسی جرګې غړو عبدالقادر اطوال او شیرولی وردک هم ازادۍ رادیو ته ویل بهرنی ځواکونه باید په دې اړه افغانانو ته ځواب ورکړي.
دا چې بهرنی اتباع په افغانستان کې د بهرنیو لورې نه نیول کیږي او بیا بیرته په مخفي او پټه توګه باندې خوشی کیږي دا د افغانستان د نافذ قوانینو سرغړونه ده. خبر دا وی چې هغه د افغانستان خلکو او نړیوالو ته ځواب وي.
زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالات چې افغانستان ته راغلي دوی په خپل اهداف کې صادق نه دي، یعنی واقعا دوی وخدل شي دوی لکه څومره چې کار وکړي د افغانستان د نظام سره او دغه بهیر سره متحد پاتې شي، متاسفانه دومره متحد نه دي. دوی همشه د پاکستان په خیر باندې کار کوي.
ورسته لدی چې د باګرام زندان مسولیت افغان لوري ته وسپارل شو، د افغانستان حکومت د ټولو بندیانو د دوسیو د څېړلو لپاره یو کمیټه وګمارله چې د بیګونا بندیانو د خوشی کېدو لپاره زمینه برابره کړي. له دې سره افغان دولت یو فرمان صادر کړ چې هیڅ بهرنی هیواد په افغانستان کې د زندان د جوړولو او ساتلو حق نه لري. څېړونکي په دې برخه کې د دواړو لوریو همکاري او د یو بل همغږي مهمه بولي او وایي چې بهرني ځواکونه باید د نورو ټولو مسایلو سره د بندیانو د موضوعاتو په اړه هم له افغان لوري سره خپلې ارادې شریکې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شپه زموږ غږله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو، ازادي رادیو د سهار له او د ما خام تر او ورځ د اونۍ خبريږي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب ولولی او وی ګوري. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. اوس هم نور راپورونه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د کلیو د بیارغونې له پروژو سره د څه باندې 90 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د دې مرستې تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي په دې برخه کې به په راتلونکي کې هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د خان محمد سین پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل چې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرسته وړیا ده او د کلیو د پراختیا وزارت لخوا به په مختلفو کلیوالي پراختیایي پروژو ولګول شي.
د نننی قرارداد ارزش 9.5 میلیونه یورو چې معادل د 1.4 میلیونه ډالرو کېږي. دوه مهمه پروژه ده چې یو د ملي پیوستون پروژه ده چې دوه د کلیو سرکونو د جوړولو ملي برنامه چې دواړه د کلیو د پراختیا وزارت لخوا په تطبیق لویږي. د اروپا د اتحادیې بلای وزم رسته ده. دواړه برنامه د افغانستان د ملي بودیجې د لارې تمویلیږي.
چارواکو وویل د اروپایي ټولنې د مرسته به په افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیارغونې په وجهي صندوق کې واچول شي. چارواکو دا هم وویل په دې مرستو به په راتلونکو دریو کلونو کې د هیواد د لسګونو زرو کلو پراختیایي پروژې لکه د ملي پیوستون، د لارو او سړکونو د جوړولو او داسې نورې پروژې پلې او لسګونو زرو کلیوالو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مرستیال سټیفن هوبر وویل چې دا پروژې به کلیوالو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې په کار کولو سره په خپلو کلیوالو سیمو کې مثبت بدلونونه راولي، د ژوند کیفیت لوړ او د بیکارۍ له امله ورپېښې اقتصادي ستونزې کمې کړي. ښاغلی سټیفن وویل اروپایي ټولنې له 2002 میلادي کال راهیسې د دې هېواد د کلیوالي پراختیایي پروژو سره د سلګونو میلیونو ډالر مرسته کړې او شاوخوا 2500 کلیوالي ټولنې جوړې کړې دي. سټیفن وویل د ترسره شوو کلیوالو پروژو له کار څخه خوښ دی او په راتلونکي کې به هم له دې ډول پروژو سره مرستې وکړي.
We will continue our commitment following as the finance minister just has said.
د وویل موږ به خپل ژمنو ته دوام ورکړو او هغه پروژې به تعقیب کړو چې د مالی وزیر ورته اشاره وکړه. موږ به د افغانستان بنسټونه پیاوړي کړو. دا منو چې افغانان به د دې پروژو خاوندان ووسی. زمونږ اوسنۍ مرستې به د افغانستان د کلیوالو سیمو اوسیدونکي نور هم پیاوړي کړي، ځکه چې هغوی به په خپل لاس د خپلې ټولنې پراختیا وویني. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې له دې مرستې سره له افغانستان سره په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د اروپایي ټولنې د مرستو اندازه سباندې 129 میلیون یورو ته رسیږي چې 30% د افغانستان د ملي پروګرامونو او د افغانستان د وجهي صندوق له لارې لګیدلې ده.
قدر من اوریدونکو، په دې برخه کې د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل نننۍ ورځپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې مهم مطالبې کوم وو.
کابل چپ ګنشمیر رسپانو تر ډیره د منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدی د پرونی سرګندونو پاړه لیکنی او تبصری کړی دی. محور خپلواکی ورسپانې د اشرف غنی احمدی په قول لیکلی د ملي وحدت حکومت سهمي شرکت نه ده، بلکې د موازی حکومتونو اختتام ده. د همدې ورسپانې په سره مقاله کې راغلی په نوي حکومت کې لومړیتوب باید درکړای شي تر څو ولس وژغورل سي. د لیکوال پان د دې ولس باور چې له منځه تللی بیا را ژوندی کړای سي. سرنوشت ورسپانې په خپله سره مقاله کې پوښتنه کړې لا هم د بدلون اراده شته. وړاندې په سره مقاله کې راغلي نه یوازې ولس بلکې په کور دننه مدني حرکتونو او نړیوالې ټولنې هم د یو مثبت بدلون هرکلی ته چمتو دي. د لیکوال په باور سره له دې چې شوی توافق چټل او ناقانونه ده او نشي توجیه کېدای، خو له دې سره سره مثبت کار پیلېږي. د سرمقالې لیکوال دواړو ټیمونو ته وړاندیز کوي خپل منځي سیالۍ او یو د بل تخریب نور پرېږدي او په ګډه په افغانستان کې د امنیت، ثبات، ښه اقتصاد، بیا رغونې، سولې او نورو مثبتو چارو لپاره کار وکړي. د ویسا په سرمقاله کې راغلي که نوی ولسمشر په دې بریالی شي چې یو کاري وطن دوست او د ده له همدې ارمانونو سره مخلص کاري ټیم وګماري، بې له شکه به زموږ ولس دغه ستر ارمان ته ورسیږي. د لیکوال په باور په دې باید وپوهیږو چې نه د سولې راوستل او نه له خپل خاموس نه د مرګ نوم ایستل اسانه خبره ده، نو ثبات ټینګول او نه د موازي حکومتونو او خپل سرایو له منځه وړل اسانه کار ده. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال په باور باید دغو ټولو شیانو ته د پای ټکی کیښودل سي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې وړاندیز کړی د ملي وحدت حکومت باید داسې تصمیمونه ونیسي چې په ټولو برخو کې د خلکو ارمانونه پوره کړای سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ملي وحدت حکومت په نړیواله کچه له هرکلي سره مخامخ سو او همدارنګه مرسته کوونکو هیوادونو د نورو مرستو د دوام ژمنه تازه کړې ده. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي نوي حکومت ته پکار ده چې کار اهلي کار ته وسپاري. بلې دولتي ورځپاڼې هیواد لیکلي نوی منتخب ولسمشر به د پراخو او شاندارو مراسمو په لړ کې لوړه وکړي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي نوی افغان حکومت د تیرو دیارلسو کلونو ویاړونه او لاسته راوړنې نه یوازې وساتي، بلکې لا یې پیاوړې کړي چې افغانان پر خپل راتلونکي باوري شي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي ولسمشر حامد کرزی نن ورځ له دولتي کارکوونکو سره خدای پاماني کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، د ماښام په اوو بجو د آزادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او آزادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان، سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د بلوچستان په کیچ او خزدار سیمو کې تیر ورځ په دوو پیښو کې 14 کسان ووژل شول. په کیچ سیمه کې د وژنو مسولیت یو خپلواکي غوښتونکي سازمان منلای او ادعا کړی چې وژل شوي کسان د حکومت پلویان او ځینې مخبران وو. په دې اړه تفصیل د آزادۍ رادیو خبریال برکوال میاخیل اوروي.
د دوشنبه په ورځ د تربت سیمې لویس پولیسو رسنیو ته وویل چې د ایران پولې ته نږدې د کیچ سیمې په بالګتر نومېځای کې وسلوالو په یوه حمله کې یولس تنه ووژل. وایي وژل شوي کسان عام خلک دي او د وژنې علت یې معلوم نه دی، خو وایي دغه کسان په سیمه کې له فعاله بلوڅو وسلوالو سره په یوه نښته کې وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د کیچ د بالګتر نومېځای دوه ځایي مشران یعقوب بالګتري، ملا فاضل او د دوی ملګري شامل دي. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین رانی دا پیښه تایید کړه او وایي چې د سیمې د خلکو یوه قافله روانه وه چې وسلوالو ناڅاپه ور باندې حمله وکړه او بیا د دواړو ډلو ترمنځ قریبا یو ساعت ډزو دوام درلود او په نتیجه کې یولس تنه وژل شوي دي. د دغو کسانو د وژنې مسؤلیت د بلوڅو یوه وسلوال سازمان منلی دی. د بلوچستان لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمان رسنیو ته په لیږلې خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کسان دوی وژلي دي. دغه سازمان ادعا کوي چې وژل شوي کسان د حکومت مخبران وو او په سیمه کې د نشي موادو قاچاق کاوه او د پیسو لپاره خلک تښتول. وسلوال سازمان په خبر پاڼه کې ویلي چې له وژل شویو کسانو یې نهه کلاشنکوفونه او درې سټلایټ ټلیفونونه هم ترلاسه کړي دي، خو حکومتي چارواکیو د دوی د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. هلته په خوزدار سیمه کې هم په یوه بله پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د کوټه او کراچۍ ترمنځ پر لویه لاره د خوزدار په وټ سیمه کې پرون د درو تنو مړي وموندل شول او د پیژندنې لپاره روغتون ته یوړل شول. د خوزدار پولیس وایي وژل شوي درې واړه کسان د وټ سیمې اوسېدونکي دي. د بلوچستان د ملیشا ځواکونو دفتر په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دغه درې واړه کسان د بلوڅو د وسلوالو سازمانونو جنګیالي وو او د وټ سیمې په لو په نومې ځای کې د ملیشا ځواکونو لخوا د پلټنې په عملیاتو کې وژل شوي دي. ملیشا ځواکونو په عملیاتو کې د څلورو وسلوالو د نیول کېدو او له هغوی څخه په زیاته اندازه د وسلې د ترلاسه کولو ادعا هم کړې، خو په دې اړه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو کوم وسلوال سازمان تر اوسه څه نه دي ویلي.